یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازلی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. ساعت 12 بجی دی. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکینزی وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو شرطونه په ځای کړي ندي. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
امریکایی ځواکونو یو لوی قومندان وایي طالبانو تر اوسه له امریکا سره په موافقه کې هغه شرایط نه دي پوره کړي چې پر اساس یې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د پکتیکا د بکیخیلو په سیمه کې وسله والو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې او د امنیه قومندان یې وژلی دی. او د یورو ګروپ غړي هیوادونه به نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپایي هیوادونو د راغلي وبا د اقتصادي اغېز په اړه خبرې وکړي. پر خبر نو اورید، امریکا د پوز د مرکزی قومندان مشر جنرال فرانک مکنزی ویلی طالبانو تر اوسه له امریکا سره په کړي موافقه کې هغه شرایط نه دي پوره کړي چې پر اساس یې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. له طالبانو سره د موافقې له مخې باید د امریکا متحده ایالات د جولای د میاشتې تر نیمایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 2600 ته راکم کړي، خو جنرال مکنزی ویلي چې امریکا په دې کار کې مخکې ده، ځکه یو بل امریکایي جنرال چې نوم یې نه دی اخیستل شوی او د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې له رسنیو سره خبرې کړي. ویلي چې په افغانستان کې د امریکا ځواکونو شمیر اوس مهال تر 9000 کم دی. امریکا او طالبانو د فبروري په 9مه د سولې موافقه وکړه، هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 12000 کسانو په شاوخوا کې و. د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د راتلونکي کال د مې د میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. جنرال مکینزی پرون ویلي چې طالبانو د دې لپاره په موافقه کې ټول شرایط چې باید عملي کړي وای سرته نه دي رسولي. جنرال مکینزی په واشنگټن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې کوم شرایط چې طالبانو نه دي پوره کړي دا دي چې مشته ډاډ راکړي چې باید چې بیا به زموږ پر ضد حملې نه کېږي. جنرال مکینزی ویلي که زما صادقانه نظر غواړئ زه په دې اړه ډاډ نه لرم. د لوړ رتبه پوځي جنرال د مارچ په میاشت کې هم د امریکا کانګرس ته ویلي وو چې طالبان له خپل اړخه پر کړو ژمنو عمل نه کوي او په دې اړه یې خپل اسناد او شواهد هم کانګرس ته وړاندې کړي وو. د کابل پولیس وایي چې د ښار په اتمه حوزه کې د وچسپکي ماین په چاودنه کې ملکي وګړی وژل شوی او یو بل زخمي دی. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن په یو پیغام کې چې خبريالانو ته یې استولې ویلي چې 14 سهار د اتو بجو په شاوخوا کې وسوه او د هیوادوال څلور لارې ته نږدې پر یوه شخصي موټر باندې سوې ده. دا چې ولې دا 14 سوي لانه د څرګنده او د دغې حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. پرون ماښام د کابل پولیسو د ښار په احمد شاه بابا مینه کې یو ماین پیدا کړی و چې په یوه بایسکل کې ځای پر ځای سوی و او خونسا کړی و. د پکتیکا د بکیخیلو د سیمې د امنیه قومندان د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي عزیز نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو مخصوصا په بکیخیلو کې پر امنیه قومندانۍ او امنیتي ځواکونو حمله کړې وه.
مستان اتا بجې هلته جنګ شوی چې د جنګ په نتیجه کې د دېغې ولسوالۍ قومندان د امنیت په شهادت رسېدلی او درې کسه زخمیان دي. ځینې شپږ نفره شوي، ځینې بیا زیات کسان شوي. دقیقه معلومات نشته خو مخالفینو ته یې هم تلفات وراړولی.
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل. د پکتیا د امنیه قومندانۍ چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړي. پکې خیل کڅم د یوې ولسوالۍ اداري تشکیلات لري، خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا رسما ولسوالۍ نه ده ګڼل شوی. په پکتیکا کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله څلور دغه غیر رسمي ولسوالۍ فعال دي. د یورو ګروپ غړي هیوادونه به نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپا د راغلي وبا د اقتصادي اغېز په اړه خبرې وکړي. په یورو ګروپ کې عمدتاً هغه اروپایي هیوادونه غړي دي چې د پیسو واحد یې یورو ده. د اروپایي اتحادیې د دې ډلې د 1900 غړو هیوادونو د مالیه وزیران به پر قبرس، هسپانیا او یونان د دې وبا د اقتصادي اغېز په اړه ځانګړی بحث ولري. دا هغه هیوادونه دي چې پر اروپا د تیر اقتصادي بحران په وخت کې د نوري اروپا په مرسته وژغورل شول او حالت یې ډېر خراب و. او دا وار د کرونا ویروس د وبا له کبله بیا شاته تللی دی. اوس مهال د پرتګال د مالیه وزیر ماریو کنتینو د یورو ګروپ مشر دی چې د مشرتابه بلې دورې ته هم کاندید دی، خو د هغه کاري دوره د شنبه په ورځ پای ته رسېږي. نو په نننۍ غونډه کې به د یورو ګروپ د نوي مشر پر ټاکلو هم خبرې وسي. په امریکا کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر له 2 میلیون اوښتی دی. پرون د څو ایالتونو کې روغتیایي چارواکو ویلي چې له تیرو 2 اونیو را په دې خوا هر ورځ په روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو بسترې زیاتېږي. د امریکا په اریزونا ایالت کې پرون په ورځني ډول د کورونا ویروس پیښه د په بېساري ډول لوړې سوې وې. دا وروسته له هغه ده چې د مې د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د 4 ورځو رخصتیو پر مهال ګڼ شمېر خلک دغه ایالت کې توریستي او سیاحتي سیمو ته ولاړل. تگزاس، فلوریدا او د شمالي کارولینا ایالتونو کې هم پرون ډېر کسان په کووید 19 ناروغۍ باندې اخته په روغتونونو کې ثبت سوي دي. دا هغه ایالتونه دي چې په کومو کې په کور کې د خلکو پر پاتې کېدو باندې بندیز یا د خلکو پر خلکو باندې ګرځ بندیز یې نرم کړی و. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په امریکا کې 2,400,000 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي او له دې کبله 1,10,000 کسان مړه شوي دي. پرون د روغتیا نړیوال سازمان په لاتین امریکا کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو شمیر دا څرګند کړ چې په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دی. په لاتین امریکا کې تر پرون پورې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 10,000 کسان مړه شوي وو.
ازادي رادیو د خبرونه تمو یو ځل بیا زه اسمت ساروان هر کله کوم. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5 څپه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې اوري. د امریکا د قواو مرکزی قماندان وایي طالبانو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو شرطونه نه دي پوره کړی. د جنرال مکنزی د څرګندونو چوسیات په خبرونه کې اوري. په کونړ کې یو ور بیا د قیمتي ډبرو د قانونو کیندنو او قاچاق زور اخیستی دی. په دې سربیره به واوري چې په افغانستان کې د جګړې د نویو څپو سره په دې هیواد کې د ملکی مرجوبلي په اړه اندېښنې په ډېری دودي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com azadiradio.org یا azadiradio.com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ له موافقې وروسته ځینې چارواکي اندېښنه شي چې شاید طالبان هغه موافقه عملی نکړي چې د دوه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړي و. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د څارنې تر ټولو جګپوري قمندان ویلي دي چې طالبانو هغه شرطونه په ځای کړي نه دي چې د فبروري د 9 نیټه په موافقه کې د هغو د عملي کولو ژمنه کړې وه او پر اساس یې له افغانستان نه ټول امریکایي پوځیان له دې هېواده وځي. د امریکا د قواو مرکزي قمندان جنرال فرانک مکنزی د چهارشنبه په ورځ وویل امریکا ژمنه کړې وه چې تر جولای وړاندې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8,500 ته راکموي او دا کار یې تر مهال ویش وړاندې کړی دی، خو طالبانو خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان وایي چې طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي بشپړ کړي چې د فبروري په میاشت کې له امریکا سره د سولې د تړون پر مهال د هغو ژمنې کړې وې او دې ته یې زمینه برابروله چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه تر راتلونکې مې میاشتې پورې له افغانستانه وځي. جنرال فرانک مکنزی وایي ټاکل شوې وه چې تر جولای پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 8,600 ته راښکته شي، خو متحد ایالتونه تر ټاکلي جدول مخکې روان دي. اسوشیټډ پریس اژانس ته یو بل امریکایي چارواکی چې نه یې غوښتل تفصیلات ورکړي، په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر اوس 9,000 ته رسیږي، حال دا چې په فبروري کې 12,000 ته رسېده. جنرال مکنزی ټینګار وکړ چې تر مې پورې د ټولو ځواکونو ایستل له شرایطو سره ارتباط لري. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوي ویډیو کانفرنس ته پرون جنرال مکنزی لخپل مرکزی دفتر چې په فلوریدا کې دی وویل چې دا شرایط دادی چې باید ډاډه شو چې پر موږ بریدونه نه کیشي. او و صادقانه وایم که په دې برخه کې زما نظر واخلی پر دې بشپړ عمل نه دی شوی. جنرال مکنزی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې تمرکز کوي چې وار له مخه له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه وباسي او پر خپلې دې ژمنې عمل وکړي. ټرمپ ویلي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پولیسو نقش لري، نو له دې شخړې چې دو لسیزو ته نږدې شوې ده باید بهر شي. د مې په وروستیو کې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ژر تر ژره وتلو خبره وکړه او افغان ځواکونه یې وهڅول چې د خپلې خاورې دفاع په خپله وکړي. د په ټویټر کې ولیکل خپل ځواکونه بیرته خپل کور ته راولئ، خو له نږدې یې څاري چې هلته څه روان دي او که اړتیا شوه د تندر غوندې برید پرې کوئ، نه د پخوا په څیر. ولسمشر ټرمپ تل د افغانستان د جګړې پر ډیرو لګښتونو اعتراض کړی دی او داسې اوازه ده چې دی شایي تر نومبر پورې چې په متحد ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو په کانګرس کې ځینې اندېښنې شته. په سینا کې د استخباراتي کمیټې څلور غړیو چې په دوی کې د دې کمیټې مرستیال مارک وارنر چې په خپله ډیموکرات دی د سیشن بی پورس د متحد ایالتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف ته ولیکل چې په افغانستان کې د استخباراتو د پلان بیا ارزونه وکړي که چېرته تر نومبر پورې ټول ځواکونه له دغه هېواده وځي. د سنا د دې کمیټې په لیک کې دا هم ویل شوي دي چې په غیر طبیعي ډول او ژر د ځواکونو له ایستلو سره به هغه لاسته راوړنې ضایع شي چې په افغانستان کې لرو او دا به یوازې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې نه وي، د افغانستان د حکومت او ځواکونو په برخه کې به مو هم لاسته راوړنې ضایع شي. جنرال مکنزی وویل متحد ایالاتونو ته طالبان تهدید نه دي، کله هم نه، خو هغه ډلې ټپلې چې دوی په افغانستان کې پرې ایښې دي لکه داعش او القاعده امریکایان تهدیدوي. جنرال مکنزی زیاته کړه چې طالبان په طبیعي ډول له داعش سره جوړ نه دي او د هغوی پر ضد هڅې کوي، خو دا ډېره واضح نه ده چې دوی به د القاعده پر ضد لاس په کار شي.
و هم اوریدل چې د امریکایي پوځیانو د څارنې تر ټولو جګپوړي قمندان ویلي چې طالبانو هغه شرطونه په ځای کړي نه دي چې د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې د هغو د عملي کولو ژمنه کړې وه او پر اساس له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووځي. مکنزی ټینګار کړی چې د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي پوځیانو ایستل د شرطونو له پوره کولو سره تړلي دي. په دې موضوع فریبا ظاهر د سیاسي چارو لشانان نظیم سمون سره مرکه کړې. ښاغلی سمون په پیل کې وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور هم ښیي چې طالبانو لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم د طالبانو په تحریک کې ځینې داسې کسان شته چې له خصوصا له القاعده او نور تروریستي ډلو سره د اړیکو ساتل غواړي. نو دغه راپور او د دې وروسته امریکایي چارواکو څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له هغه تعهد نه چې دوی د دوحې په تړون کې کړی ده له هغه تعهد نه نشي وتلی، معنا ده چې هغه پوره کول یې نشي دا تعهد. نو په دې توګه امریکایي چارواکي لا هم د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري. نو دوی به په افغانستان کې د شک پرته اوږدمهاله حضور لري. دا تر دې مخکې طالبان هم له دې سره موافقه کړې وه چې په امریکا او په افغانستان کې یوازې هغه خپل محاربوي رول پای ته رسوي او بلکې یو محدود شمېر عسکر بدل ته پرېږدي، ګرچې دا په دوحې په تړون کې نه دي راغلي. ولې د دوحې د تړون هغه پټ مهم چې داس شک کیږي چې په دې کې دا مسایل روښانه شوي دي. امریکا تر سول وروسته هم افغانستان کې خپل حضور صفر ته نه رسي، بلکې دلته به استخباراتي حضور لري او د تهدید په وخت کې بلاغي نه استفاده کوي. بل مهمه خبره دا ده چې چیرې طالبان په خپل تعهد باندې نه دريږي او بیا هم په افغانستان کې بهرنیو تروریستانو ته ځای ورکوي او افغانستان خوره د نړۍ د امنیت خصوصا د امریکا او د هغه د متحدینو د امنیت پر وړاندې کاروي د افغانستان خوره. نو په دې صورت کې دغه ویلې شو چې دغه د دوحې تړون به نیمګړی وي او امریکایي ځواکونو ته به بیا بیرته دې اجازه ورکړي چې دوی افغانستان ته راشي. نو دا پخپله هم د طالبانو په زیان ده چې بیا به په افغانستان کې بیرته جګړه پیلېږي او هم د امریکایي ځواکونو خصوصا د متحده ایالاتونو په زیان ده، ځکه چې هغوی غواړي چې جګړه ختمه کړي او دغه لګښتونه چې په افغانستان کې دا راټیټ کې سفر ته راټیټ کړي. نو دا دواړه ور په زیان ده. طبی خبره ده که چیره داغ تعهدات چې هغه د دوهې په تړون کې راغلی هغه عملی نشي، نو دا تبن د سولې پروسې باندې اغیز لرلی شي، ځکه بې اعتمادي رامنځته کیږي. دا اوس خو طالبان فکر کوي چې امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهالویش سره سم وځي، نو که چیرې دغه تهدیدونه موجود وي او طالبان د تیر په څیر له پخوا ترهګرو ډلو سره همکارۍ ته ادامه ورکوي، نو امریکایي ځواکونو ته د پاتې کېدو بانه برابرېږي، پلمه برابرېږي، بالاخره جګړه به بیا اوږدېږي. خو یو څه چې مخکې ما هم اشاره ورته اشاره وکړه هغه دا چې یو شمېر طالبان له دې سره موافق دي چې تر یوې مودې پورې په افغانستان کې محدود شمېر بهرني ځواکونه پاتې وي، چې دا فکر کوم هغه د دوهې د تړون په زمایمو کې دا خبره منل شوې.
بله اسمو سه مننه کوم. یو بل پښتنه دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې ورسیو کې کابل ته سفرونه کړی دي، تاسو هم خبر یاست چې دوهې ته ولاړې، اسلام آباد ته ولاړې او بیا کابل ته راغې، تر هغه مخکې هم دغه سفر درلود، او د بین الافغاني خبرو د احتمال په اړه مثبت خبر لري، مثبت نظر لري، او هم درز تاسو شاید یاست چې پاکستان مهم چارواکي کابل ته راځي او له افغان مشرانو سره ګوري. ستاسو په نظر دا څه معنی لرلی سي؟ آیا د افغانستان د سولې بهیر یو نوی پړاو ته داخل سوی دی او یا داخليږي؟ ستاسو تحلیل څه دی په دې اړه؟
روان جریانات نه ښکاري چې د سولې پروسې په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي، او بل اخره ورس په ورس هغه خندونه چې په خوا موجود و هغه لري کیږي، او مونږ یو څو قدمه نور هم بین افغاني خبرو ته ورنږدې شوي. کچېره د پروسه هم د سیروانه وینم، مونږ په لاندې ورځو کې د بین افغاني خبرو د پیل شاهدان اوسه. هغه اساسي خندونه چې د بین افغاني خبرو پر وړاندې موجود و، مثلا د طالبان لوري د توتيخوالي زیات دلو چې هغه د پروسه ورس پور زندول اوس د ښکاری چې دغه توتريخوالي کشر کم شوي، او بل طالبانو ویل چې مثلا د دوی بندیان له افغان حکومت سره دي چې د قداره خوش سينو دا بین افغاني خبرو ته زمينه برابر کړي. تقریبا دا شرط هم پوره شوی دی، د دریز رو په شاوخوا کې بندیان خوش شوي او نور به هم خوش شي. د همدغه بدلونونو په رڼا کې د پاکستان د پوز لوی درسیز هم کابل ته راغی چې د حمله دي ښکاری چې د سولې په برخه کې هڅه چټک شوي دي، او په دې روانه اونۍ کې د زلمی خلیلزاد هم له افغان رهبرانو سره څو ناستې کړي دي. نو له دې ښکاری چې د پروسې کې ځینې پرمختګونه راغلي، او همزمانه پلاوی هم دې ته چمتووالی نیسي، افغان پلاوی چې دوهې ته لاړ شي، فکر کوم لومړنۍ ناسته په دوهه کې ترسره کیږي. نو ظاهرا هغه خنډونه ټول منځه وړل شوي دي، او داسې ښکاري نښې نښانې داسې دي چې په راتلونکو دوه اونۍ یا درې اونۍ کې بین افغاني مذاکرات پیل شي. نو که چیرې بین افغاني مذاکرات پیل شي، امید شته چې هلته نور پرمختګونه هم وشي، ځکه چې په لومړی دوه ناستو کې بهلته د باور فضا یا اعتمادسازي کیږي، له هغه وروسته بیا هغه اساسي مسایلو ته ځي، او بیا به د اوربند بحث مطرح کیږي چې دا یو په بل پسې تړلي هغه دي پړاوونه دي.
د سیاسي چارو شنونکي نظیم سمونو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس به هم رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د کندوز ولایت د سپینزر تصدی د بیا رغونې چارې پیل شوې. د کندوز د ښار جوړولو او ځمکو رئیس محمد هارون عارض بیگی وویل چې د سپینزر تصدی پر جوړولو به شاوخوا 1900 میلیونه افغانۍ ولګول سي. د کندوز د سپینزر تصدی ریاست 50 کاله مخکې په فعالیت پیل کړی و چې شاوخوا 3000 کارګرو به پکې کار کاوه، او د افغانستان په کچه یو مهمه او ستره فابریکا بلل کېده. په دغه تصدی کې د صابون، غوړیو، کنجاړې په ګډون لسکونه قلمه بلابل توکي تولیدېدل، خو د کورنیو جګړو له امله ویجاړه سوه. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د سپینزر تصدی په کندوز کې په تیره بیا په شمال زون کې یو مهمه فابریکه ده چې د مرکزي حکومت په همکاري به ډېر ژر په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک ریاست وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د هوایی پروازونو د متوقف کېدو له امله 30 میلیونه ډالر عواید راکم سوي. د دغه ریاست وین محمد نعیم صالحی نن آزادی راډیو ته وویل چې دغه عواید به د افغانستان له فضایي حریم څخه د نړیوالو پروازونو د تېرېدو له درکه ترلاسه کېدل. د ښاغلي صالحی په خبره د کرونا وایرس له خپرېدو وړاندې په هرو 24 ساعتونو کې د افغانستان له هوایي فضا 350 پروازونه تېرېدل چې له هر پرواز به افغانستان $500 ترلاسه کول، چې اوس دا شمېر په ورځ کې 500 پروازونو ته راښکته سوی. نوموړی زیاتوي چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان ملکي چلند په عوایدو ناوړه اغېز کړی او دغه اغېز په مستقیم ډول په ملي عوایدو هم تاثیر لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې تاکل سوی په نږدې راتلونکي کې د نړیوالو پروازونو له ډېرېدو سره یو ځل بیا د افغانستان هوایي عواید یو څه زیات سي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ اته څلوېښت پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ، یو سترلینګ پونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 80 پوله، یو ایراني تومان 4 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 403 افغانۍ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په متحدو ایالاتونو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرو په دوام کې د یو شمېر هغو تاریخي شخصیتونو مجسمې نړول شوي چې په یو ډول سره له مریتوب او نژادي توپیر سره اړیکه لرله. په دې منځ کې د امریکا د ځایي وګړو فعالانو په میناسوټا ایالت کې د امریکا د لوی وچې د کشفونکي کریسټف کولم مجسمه هم ویجاړه کړه. همداراز د هغو نښتو او وبخشي او همداراز د هغو نښو او سمبولونو لري کول هم پیل شوي دي چې د توکمیز توپیر ملاتړ کوي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په متحدو ایالاتو کې د تیرو 14 ورځو د اعتراضونو په دوام پرون پنجشنبه د ایټالوي سیاح کریسټوف کولمبوس او د امریکا د کورنۍ جګړې د هغو شخصیتونو مجسمې په نښه شوې چې د مریتوب او نژاد پالنې دفاع یې کړې ده. د تور پوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته د نژاد پالنې ضد د هڅو په لړ کې د هغو سمبولونو او نښو لرې کول هم پیل شوي دي چې د نژادي توپیر ملاتړ کوي. تیره شپه ناوخته د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بلتون پال جنوب د ولسمشر جفرسن دیویس مجسمه د ورجینیا ایالت په ریچموند سیمه کې ویجاړه او د یوې څلورلارې په منځ کې پرېښودل شوه. دا مجسمه 2 ساعته وروسته له هغه ونړېده چې د میناسوټا ایالت په سینټ پاول سیمه کې د کریسټف کولمبوس مجسمه په نښه شوه. د ایالتي کانګرس د ودانې مخې ته دا 3 متره لوړه د زیړو مجسمه د لسګونه کسانو لخوا چې په میناسوټا کې د امریکا د بومي وګړو فعالانو یې مشري کوله له منځه یوړل شوه. اکثر فعالان وایي امریکا ته د کریسټف کولمبوس له راتګ سره اروپایي استعمار او د بومي امریکایانو قتل عام یا جنوسایډ پیل شول. په نورو ښارونو کې هم په وروستیو 2 ورځو کې د کولمبوس مجسمې زیانمنې شوي دي. په ریچموند کې د دې سیاح یوه بله مجسمه یو جهیل ته غزار شوه او په باستن ښار کې بیا دته د یوې منصوبې مجسمې سر وهل شوی دی. دا پیښې په متحدو ایالاتو کې د هغو مجسمو څلیو او نورو سمبولونو د لرې کولو په لړۍ کې چې په غیر مستقیم ډول د نژادي توپیر پلوي کوي او تورپوستو امریکایانو له پخوا راهیسې د هغو د لرې کولو غوښتنه کوله یو بل ګام دی. د تورپوستو د حقونو یو فعال چې د کولمبوس د مجسمې له ویجاړېدو وروسته یې له رویټرس خبري اژانس سره خبرې کولې وویل له څه باندې 2 اونیو اعتراضونو وروسته دا ډېر سمکار شوی. د فلوید له وژل کېدو وروسته د ناڅاپي بدلونونو په لړ کې هغه راپور چې وایي د امریکا پوځ د یو شمېر پوځي اډو د نومونو د بدلولو په اړه خبرو ته چمتو دی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سمدستي غبرګون وپاروه. ټرمپ د ټویټونو په یوه لړۍ کې استدلال کړی چې دا پوځي اډې د سترې امریکا د میراثونو یوه برخه ده. د جورج فلوید وژل کېدو په امریکا کې پراخ اعتراضونه وپارول. په واشنگټن کې په پرونیو اعتراضونو کې د جورج فلوید ورور فلونایز هم ګډون کړی و. هغه د استازو جرګې په عدلي کمیټه کې له څرګندونو وروسته د مظاهرهچیانو پر لیکو ورګډ شو. فلونایز د استازو جرګې غړو ته په یوه احساساتي وینا کې وویل زه له تاسو غواړم چې دا وضعیت او دا درد نور پای ته ورسوي. د هغه له وینا وروسته د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی له کانګرس څخه د کورنۍ جګړې د مهال د 11 مشرانو او سرتیرو د مجسمو د لرې کولو غوښتنه وکړه او یې ویل چې دا مجسمې د تاریخي میراثونو نه بلکې د کرکې سمبولونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د نفترایت او کرومایت په کانونو کې غیر قانوني کیندنې روانې دي. دوی وایي راایستل کیدونکي نفترایت او کرومایت په قاچاقي لارو ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کیږي. کرومایت د اوسپنې یو ډول دی چې د تودوخې په مقابل کې زیات مقاومت لري. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الانوري راپور واورئ.
ل کونړ یو ور بیا د قیمتي ډبرو د غیر قانوني کیندنو راپور. هغه مسله چې ل تیرو څو کلونو راهیسی روان ده خو مخه نه نیول کیږي. د کونړ سیمایي چارواکي هم مني چې د غلطه غیر قانوني کیندنی کیږي خو د مخنیوي په برخه کې یوازې پښمنه بسنه کوي. د کونړ وسیدونکو وای د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د کرومایټو او نفرایټو قانون موجود دي چې د دوی په وینا کان کیندونکو راوباسي او په پټو ګي ګوندی پاکستان ته قاچاق کوي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو محمد صابر او عرفان الله وای
چنچن نه وته وي دغه سړکونه دغه نه راغلي چپوري طرف نه دا چې راغلي دي هر یو کان ته خپل درې کان دي هغې ته دا سړکونه راغلي چپوري طرف نه دغه کرومایت یو شي نه پای دغه چېږي چې دا نظامیان وښېږي کوم چې اپار عملیات پرې وکړي خو بیا ورځ دوه بند دي وایي نه کي خپل کار دی او دا شي چلېږي نو بس موټر کې پارېږي سپاټر یار راغلي همده ورته ولاړ دي بس شیان دي.
د خاص کونړ اړوند شالیو چنچنو په سیمه کې نفرایټ او کرومایټ راویستل کیږي او قاچاق کیږي. باید حکومت د دې مخه ونیسي ځکه چې ملي شتمني ده. باید په دې باندې حکومت او عوام پام وکړي او باید قاچاق ونیسي.
دوی ادعا کوي چې له کان کیندونکو سره د سیمې زورواکان او چارواکي شریک دي ځکه مخه نه نیول کیږي. د راپورونو په اساس کرومایټ د اوسپنې یو ډول دی چې د وسلو د میلونو او د موټرو په ماشینونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او د تودوخې په مقابل کې د مقاومت وړتیا لري. دغه شان نفرایټ بیا شنه اسماني رنګه تیګه ده چې د زینتي لوښو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او په نړیوال بازار کې یې د یو ټن بیا تر لس زره امریکایي ډالرو رسیږي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې په دنګو غرونو پوښلی. د سیمه ییزو خلکو په وینا چې د قیمتي کانو په ګډون د قیمتي ډبرو پریمانه کانونه لري. دا لومړی وار نه دی چې د دې ولایت اوسیدونکي د غیر قانوني کیندنو په اړه شکایت کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د دې مسالې په اړه په وار وار د خلکو غږ پورته شوی دی. په همدې حال کې د کونړ ولایتي چارواکي هم د غلطه د غیر قانوني کیندنو راپورونه نه ردوي خو وایي دوی هڅه کوي چې مخه یې ونیسي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
خبر ورکول کیږي خلک تښتي او په پټه باندې زه تاییدوم چې کار کوي. په هڅه کوو چې مخنیوی وکړو. اوس په نوې نظامي جلسه کې فیصله کړې ده چې د دې هغه باندې به موږ پوستي اچو د معدنو د ساتلو په خاطر او هم مرکزي حکومت ته د معدنو د استخراج د مخنیوي او د غیر قانون من کېدو لپاره لازم طرحې هم لیږلې دي.
په کونړ کې د قانونو او پیټرولیم ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د کرومایټو او نفرایټو قانونه موجود دي خو د دوی په وینا چې زیاتې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په افغانستان کې داسې ډیر د قیمتي او د نیمه قیمتي ډبرو قانونه شته چې د کلونو راهیسې پکې زورواکي او د هرې اړوندې سیمې اوسیدونکي غیر قانوني کیندنې کوي چې ګټه د ملت په ځای د څو کسانو جیبونو ته ځي. د دوی په وینا چې له همدې معدنو څخه غیر مسؤولې وسلوالې ډلې او د حکومت وسلوال مخالفین هم تقویه کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ز زموږ اخلاق ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني سپه دوله شپږ نیوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه سپه اوري. د روان خبرونې په دوهم نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو. د ازادي رادیو د نن ورځې د دو بجو تر څلور بجو ترمنځ د ازادي په چپو کې خبرونه لرو. په لومړي ساعت کې به زه ستاسو کوربه یم او په بل ساعت کې به ظریف نظر. خو مخکې تر دې چې د دې خبرونې موضوع در اعلان کړم، ساعت دولس بجې او دېرش دقیقې دي. فرشته جلال زی د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د پاوت د مرکزی قمندانې مشر جنرال فرانک مکنزی ویلي دي چې طالبانو هغه شرایط نه دي پوره کړي چې د امریکا سره په موافقه کې پر اساس باید د افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال د مې تر میاشتې پورې ووځي. جنرال مکنزی دا خبرې په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ ته په ویډیو کانفرنس کې پرون کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره په موافقه کې منلې ده چې د راتلونکي کال د مې تر میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر له افغانستانه باسي. د پکتیکا په بکی خیلو سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو باندې بیګا حمله کړې ده او د دغه سیمې امنیه قمندان په حمله کې وژل شوی دی. دا خبره د پکتیکا د ولایتي شورا وغړي عزیز تایید کړې ده، خو د پکتیکا امنیه قمندانې په دې اړه لاسونه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم په بکی خیلو کې د بیګنۍ نشتې په اړه خبرې نه دي کړې. تاکل سوی ده چې د یورو گروپ غړي هیوادونه نن غونډه وکړي او پر اروپایي هیوادونو د کرونا د ویروس د کبله د راغلي وبا پر اقتصادي زیانونو باندې خبرې وکړي. په یورو گروپ کې هغه 19 اروپایي هیوادونه غړیتوب لري چې د پیسو واحد یې یورو ده. هغوی به په ځانګړي ډول په قبرس، اسپانیا او یونان کې چې مخکې هم په اروپا کې د اقتصادي بحران له کبله ډېر ځپل شوي دي پر وضعیت وغږیږي او د دغه ګروپ د نوي مشر پر ټاکلو به هم ځانګړی بحث وکړي. دغه ګروپ د مشر کاري دوره د شنبې په ورځ پای ته رسیږي.
د ازادي رادیو د نن ورځې د ازادي په چپو کې خبرونه له دوو تر څلورو بجو پورې مه هېروئ.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د مخکخ خزی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هرکلای کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولری. به هم زه مریم توخی د مخکخ خزی په خبرونه کې ستاسو درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن دولسم د جوزا د البته او اکثره وخت د دولسم د جوزا د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کی. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټول ګران ماشومان ته، افغان ماشومان ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم. او هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار ته وشي. دوستانو، البته په خبرونه کې درنه میلمانه هم لرو. فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو، خپل کارونه به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونه په لړ کې 0999 شل پنځه دېرش څلوېښت او همدارنګه 0923 0555 زموږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو راسره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریکې کړئ. نو فکر کوم چې زموږ درنه میلمانه په چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ میلمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو، ښځه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري، خصوصا یوه مور. کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وي نو که مور یې خوشحاله وي، آرامه فکر ولري، آرامه ذهن ولري، نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ، صحتمنده، خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بالاخره په هغې باندې روحي فشارونه وي، هغه د تکلیفو لاندې وي، نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته نراځي. کرام شي هم البته د فکري او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشحاله وي ماشوم یې هم خوشحاله ده. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي که مور خوشحاله وي، آرامه وي، یوه ښځه خوشحاله وي، نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کېږي. او کله چې بیا مور نارامه وینو د فشارونو لاندې وي نو هتاغ ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې اترې لرو. خو درنه مېلمانه هم راسره وصل ده، دوی ته به ښه راغلاست وایم. غلې تقوا، درته ښه راغلاست وایم. کور ودان اغلی تقوا، نن دولسم د جوزا او د په افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، څه ویل لري ګرانې؟
دې هیله چې دوی د خپل ماشومان او روغتیا ته، دوی د خپل ماشومان حقونو ته لکه زیاده توجه وکړي.
مننه کوم غلی تقوا، د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه او دا چې ماشومان ته سالم روزنه ورکړي، چې په دې خبرې اترې لرو. څنګه تاسو په کور کې حتمان ماشومان لري غلی تقوا؟
فعلا خو ماشومان کور کې نشته دي، ماشاءالله یم شوي دي، ولی مخکې زما وریرونه وو، البته په نږدې کورنیو کې ماشومان ته باندې شته وي، او زموږ کورنۍ ماشاءالله په لویو او وړو کورنیو کې ژوند کړی دی. ماشومان سره تل سره کار لرم او ماشومان شته وي.
واقعا ښځې هغه، یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي، روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه ورځ نه چې د مور په نس کې ماشوم، یعنی هغه را ژوندې کیږي او بالاخره تر څو په دنیا کې وي او مور ورسره دا واړی کې لري، یعنی پلرونه به هم وي، ټوله کورنۍ وي، خو زیاتره وخت مایند ډېرې زیاتې د ماشومانو سره وي. ستاسو په نظر که مثلا د ښځو ته حقونه ښه ورکړ شي، ښځو ته ښه زمینه مساعده شي، دا به څومره په ماشومانو ښې اغېزې وکړي؟
که ښځه خپل حقونه ترلاسه کړي او تحصیل څخه نیولې په تغذیه، لباس، په ټولنه کې موقف او هغوی ته شخصیت ورکول، ازادي ورکول، دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري، بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري. دا په مشخصا ماشوم ته، کله چې د مور روغتیا ښه وي، هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي. په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، مور خپل ځان ته توجه کوي، او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي، هغه په سمه توګه تغذیه کېږي، هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسېږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري، چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپلې کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورکوي، په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته، او که پاکي وي، پاکۍ ته ښه متوجه وي، صحت ته متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپل په تکلیف کې وي، دا په ډاکټر ویلای شم چې هغه هیڅ کله بل چاته په کافي اندازه څومره په کار د توجه نشي کولی، ځکه له هغې څخه ځان هم هیر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي، هم واړه ماشومان لري، چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي، حتی تر اووه کلنۍ پورې چې ډېر سره کار د ماشوم له مور سره وي، بعد هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي. او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي، او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بالاخره یوه ټولنه کېږي، او د ټولنې څخه بالاخره لویه ټولنه جوړېږي، او د یوه هېواد قشر له همدغه څخه. نو دوی دې ته سالمه توجه وکړي او ښه توجه وکړي، نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري او لوبېږي په کې، او زموږ راتلونکی به ترې جوړېږي.
اوس د قرنټین شپې ورځې دي غلی تقوا، او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل، یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یوه مور خفه وي، د خاوند خوانه یا جګرخونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په اکثر ټولنو کې کله چې کسان په کور کې کښېني، که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم په منظمه توګه بهر وځي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کار کېږي، په کور کېږي او له هغه کار څخه بې کاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي، او دوی دغه فشار د خالی کولو لپاره بعد یو څوک چې هغه فشار ور باندې خالی کړي، هغه خپله غوسه ور باندې کم کړي. نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شي وي کسان خپل غوسه په خپل میرمن خالی کوي، یا هم ډیر کسان کوي واده نه کړای په خپل خویندو باندې یا هم په خپل مور باندې دغه غوسه خالی کوي. ما یو خبر ولوستل چې حتی له فرانسې په هیواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د میړه او ښځې په منځ کې د قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي سامدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی په دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی او اکثره نارینه چې په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی هغوی په کور کې کښېني او په ښځو باندې فشار اوړي. همدغه ده چې کله چې انسان په انسان باندې ذهني فشار راځي هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه په خپلو ماشومانو خالي کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه د تنګوالی چې توکي په بل چا خالي کوي د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلی تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت څه شی دی د اولاد په روزنه کې او د پلار څه شی دی. په زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر 3 کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سر کار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي. خو دانش ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري، پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي، هغه د خاصو د خوراک لپاره پیسې ورکوي، هغه د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مسؤلي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخې ته ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه داسې ده، نه یوازې د ماشوم په روزنه کې بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټر ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه پالي او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو ساعت تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپز ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ان تاسو چې ماشومان نام خدا لویان شوي دي، اوس هم ورېرونه څوک شته؟ دغه ورځ ورته لمانځئ نه لمانځئ څنګه
د ماشوم ورځ؟
بله،
متاسفانه په افغانستان کې نه یوازې په کورنیو کې، تر اوسه پورې دغه ورځ چې ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. نن کومه اوس مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته یادوي چې د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوې وه، او وروسته دغه په نورو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، خو تر اوسه عامه شوې نه ده چې په کورنۍ کې خلک ولمانځي او هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځ یادونه کیږي، او دا یادونه هم په دې هدف کیږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت ته متوجه شي، او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنی دا ورځ فکر کوم د ستر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک ولمانځي بهتره ده چې ماشومان ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره، او څوک یې لمانځلی شي ویل لمانځي، اما متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه ده لمانځلی.
تاسو نه لمانځلی؟
آینده کې انشاءالله په پام کې به یو نیسم چې ویل لمانځو تر څو ماشومانو ته د روحیه ورکړو چې موږ د هغوی په څنګ کې یو او متوجه یو چې هغوی څه حق لري.
واقعا زما په نظر خو زموږ چې دا ورځ باید حتما ولمانځل شي، ځکه چې ماشومان هم داسې حس وکړي چې زموږ په فکر کې هم څوک شته، او موږ هم یو ورځ لرو، موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوې ده، او موږ یعنی لمانځل کیږي، موږ یادیږو، موږ یعنی دومره مهم یو. تاسو هغه تقوا په حقونه باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي؟
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه چې دي هغو ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه متوجه اوسي، او هغه حقونه حد اقل تر وانه خلیک ورکول اي شي مثلا خونه او روزنه د چبات د مور لکېږي چې خاطه پایل کیږي چې اته تر هغه وخت چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه اخري سرحد ټاکي خو په افغانستان کې اته لسکلني د ماشوم ټوب د عمر ختم دی او نوې ځواني ته ورداخلي دل دي نو غوښتل چې د زده کړې زمينه بعد کورنۍ مساعده کړی او د کله چې هغه ناروغي دی غوښتل چې حتی بعد متوجه وسی ماشومان تر لویانو د غشاوق علاقه په وجود کې ډیره زیاته ده هر شي ته زړه کیږي مثلا لباس او د لوبو سامان ګرځیدل په بیرون کې له خلکو سره چاکر دې شاونه ته بعد متوجه وسی غذا ته ضرورت لري بعد غذا تامي وساتي او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثر ماشومان شاقه کارونه کوي او افغانستان د یونیسف په یو راپور کې بدترین ځای د ماشومان لپاره شوی دی چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومان لپاره او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر زرو ډېر ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي او له یو نیم میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې حد اقل دغه د ګواښ د ختمه به دوی پورته کړل شي یعنی چې د مشکل سره دوی مواجه ونوسي کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تیر اولادونه روړي هم فقیه کورنۍ دي یعنی دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي هم ډېر زیات اولادونه روړي څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه نو هغوی وایي چې ځمکه یې زور ځمکه اخلي او روزي خدای ورکوي او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته وو محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی څه به کړي هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي دی هغو په لاره باندې روان نه شي او څه به کړو داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري بلکې د ټولنې په اوږو وربار وي که کورنۍ کم اولادونه را وړي نو
سالم
یوه معنا که د هغوی عاید وي یوه معنا که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي په نیمه معنا د اقل یو څه کېږي چې سړی یوه معنا کړي اما که لاس ولري یوه معنا د لاسو ترمنځ ویشل ناشونی کار دی که چېرې د دوو لپاره یا د درېو لپاره لباس اخلي خو هغه ښه لباس به واخلي اما د لاسو لپاره به څه ډول لباس اخلي مجبور تافته ورته واخلي اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي مجبور دی چې خصوصي سکتور به دې اوږه ورکوي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځته راځي نو که چېرې د چا دوه اولادونه وي یا درې اولادونه وي نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي د فیس تاسو به ورکړلی شي اما که ډېر زیات وي دا خو بېسواده پاتې کېږي په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري یعنې اولاداره شي مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي نو څنګه به د حق خبره وکړو په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي دا ډېره مهمه مسله ده نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي
واقعا دا هم تاسو ښه خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د پژمان کې چې باید یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي زده کړې وکړي او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې بعد دوی له سواداره ښځو سره واده ونه کړي زه په دې خاطر د سواداری خپل طرفداري نه کوم چې زه سوادار یم. زه په دې خاطر د سواداری خپل طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ ځانګو لومړنۍ خوانځي د مور په غېږه کې د ماشوم لپاره. کله چې یو ښځه باسواد وي هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر لکوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري. نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. اته ترو وکلنه یو دلته معمول په افغانستان کې چې په وکلنه یا شپږ کلنه به ماشوم خوري. شپږ کلنه یا وکلنه د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی داسې نه دی لوستل کوم زما خپله مور یو نالوستې ښځه وه. اما په هغه وخت کې چې موږ نړۍ ته راغلي وو په هغه وخت کې اړتیاوې شرایط محیط ټولنه ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشوم وم ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي که دنده ولري حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي. مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول یا هم هغه ته د زده کړه ورکول یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي د هغو ورته اخیستل ګیمونه ورته اخیستل دا د ماشوم په ذهن باندې د هغوی په ځیرکتیا باندې د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي. اوس خو تن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري مثلا ناسناس او استفراق دا ولري نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یوه مور لوستې وي هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي هغه ته مزاحمت نه کوي بلکې خپله ځي موټر نه سره د هغه راخلي مش ولې د یو باسواده ښځې ښېګڼې
واقعاغلې تقوه سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنې یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي. دا په رسنیو کې په ډېر یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه وي چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي. دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویلږو هغه کم تحصیل دی. یعنی دا چې یو چا ته اتمه همه پورې درس لوستی وي په دومره تحصیل سره انسان ډېر هغه کېږي ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې یو مخلوق دی عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي. یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي. فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي. اما کله لاس کې پرمخ وي لکه خامې اوبه چې وی شوي په لومړیو کې له چای جوش څخه راوړي. اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي دا یو ډېر معقول هغه دی نظر که ښځې ډېر تحصیل وکړي بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم ټولنه څه ده او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده بلکې ډېر کسان ما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي هغسې مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپلو لونو ډېر کم تحصیل کوي. ته همدې شپږم اووم او بلاخره تر د دولسمه پورې بیا یې په کور کې نه وي او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي. او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي. په دغه عمر کې یو خو د عمر مسله ده چې عمر یې څه وي د ژوند ښه تجربه نه لري او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې. البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي. نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یوه ښه استاده ده بلکې یوه لوستې ښځه د کور لپاره یوه ښه مانیجره ده. کور ښه مانیجه مدیریت
کوي. یعنی بنیادي کارونه چې باید ماشومانو ته وشي او ښځو ماشومانو ته غبت سوي ستاسو په نظر؟
مننه مریم جانې. دولت ته پکار ده چې باید د ماشومانو په برخه کې چې تقریبا ما مخکې اشاره وکړه چې تر 50 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاقه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم به فکر کوم په دې کې
ډېر زیات وي.
سفرنه په افغانستان کې ماشومان کوي متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کې او هغه کسان چې شاقه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک کڅوړې خرڅوي یا هم ټولنه ورسره په عذاب ده جوړېږي او غلې ورڅخه جوړېږي. بلاخره دغه کسان هغه ډول کسان نه شي چې ټولنه ورسره پاوي خلک ورسره په عذاب وي او دوی ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي. ماشومان له کومه کېږي دغه کسان چې دغه ډول کارونه کوي. پیر دا ماشومان د هغه کسان اولاده ده چې خپل سر ناوړه جګړه کې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري، کله چې یو څوک سرپرست ونه لري، مخصنه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی، نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي، مور ګدایګري کوي او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې د بل چا په کور کې کالي مینځي، یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یو ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې لس پنځه لس سره اولاد دومره کم عاید سره وروزي او د هغوی هم جامې شي، هم یې خواړه شي، هم یې مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي، یا هم پلاستیک کڅوړې ورباندې وپلوري، یا هم نور کارونه ورباندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه یې جنسي استفادې کېږي، متاسفانه بچه بازۍ ورباندې کېږي، په محفلونو کې په ډول کېږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت په دې ته کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي، او مکتبونه خو مفت دي په بخښنې سره په افغانستان کې، یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفت دی نور امکانات به دوی ته برابر کړي. یعنی په مکتبونو کې باید دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري، چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي، نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي، او په هغه ځای کې باید تولیدي کارخانه ورته جوړ کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلاو زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چیرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کې خیاطي کوي، هغلته چې کالي ګنډي، بېرته باید دولت دوی ته د خرڅلاو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعد کړي، تر څو په هغو کوچني عمر کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوټري ګامونه پورته کړي، او افغان ماشومانو ته، افغان میندو ته خصوصا، دوی ته یو زمینه مساعده کړي، هغه ښځو ته چې واقعا دوی اړتیا لري او خپل خاوندان د لاسه ورکړي، او دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخکې هغه تقوا مخکې اشاره وکړه چې دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي، نو مجبور ده چې ماشوم سپندي کړي. نو کله چې ماشوم سپندي شي، دغه نه څه جوړېږي. دوستانو، نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو، هغه کسان نه چې سو ګټه پورته شوي، هغوی چې غړ شي حتما د نورو کسانو سو ګټه پورته کوي، او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکرارېږي. نو که د دې ترخه تجربې مخه نیسو، نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او میندو سره مرسته وکړو، هغو خویندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي، چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري، تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس وګور نه کړي، او خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم داسې شقه کارونو ته پرې نه ږدي چې دونه سو ګټه پورته کړي. دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي، او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کې نجونې ډېرې وي او بیا هم مور جلې زیږوي، نو دغه فکر د خلکو سره نشته، د نورو کسانو سره چې دلته وړې ماشومان ناستې وي. دا ما په خپل سترګو لیدلې چې وړې ماشومان ناستې دي او مور یعنی ماشوم بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي، دې پر ځای چې دې داسې وایي چې خیر یا دا نجلۍ ده، دواړه زوی ولور فرق نه لري، دوی ورته وایي چې وایي بیا نجلۍ وشوه، وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومان چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هر ورځ اوري. دا به څومره بده اغېزه پرې وکړي؟
هغې ځای که زما او ستا خپل ماشومتوب په یاد وای، او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وای، نو هغه درد به حتما زموږ اوس هم په یاد و. خو متاسفانه چې ماشومتوب خاطرات ډېر کم کوني، په یاد نه پاتې. زه فکر کوم چې درد به ډېر ژور وي. خو په تاسف سره بعد ووایم چې مریم جان، دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي، نه د نارینهو لخوا. چې لور وشي او ډېرې لورګانې وشي، نیا یې ورباندې خفه وي، مور یې ورباندې خفه وي، عمه او خاله یې ورباندې خفه وي، نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفه وي، نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفه وي. نو زه محترمه میندو ته، محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوي. هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي، والا کوي، نارینه کوي. نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدی څه ده، زما ګناه څه ده چې زما په راتګ سره، یعنی یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده، او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ، یعنی چې کله یې لور وشي، هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د مغه مریضۍ په وخت کې باید ورکړل شي، ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی د ماشوم زیږون. هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شي، وایي لور یې شوې ده. هله دا شی ما ورته پخوي، لور یې شوې ده.
هم د خوځو د خوانه کیږي، یا د خوخي د خوانه کیږي، او یا هم د اندرور د خوانه.
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم، اما په زغرده ویلای شم چې د لور په زیږون کې یا د بیزو یو د لور په زیږون کې د جنسیت په اړه کې رول ډیر د نارینه د نسبت ته چې د ښځې رول وي
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته. غلې تقوا کور ودان خپله خبرونه پای ته رسو، تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په دران چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لیه لاس بارنو. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.